سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د روزه د لسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نو ساعته خبرونه پیلو. په دې ولنی خبري ساعت سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د ورغزو هنګو ضلع په پوله پرته سیمه سپینټل کې د شوي وزانمرګي برید حال درکو. دغه راز افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو د څرنګوالي په اړه د افغان چارواکو سرګندونې درورو. د پېښور په کیسخانه بازار کې شو د تېر اتوار ورځې له بمي چاودنو وروسته د ځایي خلکو کاروباریانو احساسات او له دوی سره د حکومتي مرستو په اړه رپورټونه درته لرو. په سلام پښتونخوا خپرونه کې خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
سحر مو بخیر او لمبې د مشال د خبرونو سرټ کې د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع او د اورغزو قبایلی سیمې په پوله پرتی سیمې سپینټل کې د مقامی طالبانو د یو کمانډر مولا نبی حنفی په مرکز نن سحر ځانمرګي برید کې 1500 کسانو ته مرګ چوپ لاړې دلیدا. افغان حکومت وایي امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. پرون د بلوچستان په دلدل د پولو سیمې کې د پاکستانی پوځ 2 سرتیري وژل شوي دي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې نن سهار 2 بجې د هنګو ضلع او اورغزو قبایلی سیمې په پوله پرتی علاقې سپینټل کې د وسلوالو طالبانو د یو مقامی کمانډر مولا نبی حنفی په مرکز ځانمرګي برید کې 8 کسان وژل شوي او 9 نور شوبل شوي دي. زمون خبريال ته د سیمې د پولیسو ډي اس پي شوکت علي شاه د دې پیښې په اړه وویل.
دا نبی مولا مرکز دے باورزی ایجنسی کے راضی اسپین کل جنرل خیز دا دے کی چودہ نے شوی دا پکی فائر نہیں شوی دا سرد سم تقریمو خیئی اور سرچوگل خیئی اور سرد دس پورا دیفیل پتا نہ لائی تا چندلہ سطل تا نوتا کا تل تا کم زخمین ایشن آگین واسے دیفیل پتا لائی کو دا علاقہ دے اور رضی ایجنسی لائی.
زمون خبریال ته ځای چارواکو په وسلوالو ډلو کې ځینې سرچینو د دې برید سبب د وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ اختلافات ښودلي دي. خو تر دې دمه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. د دې اختلافاتو په اړه ښاغلي فیضی زیاته کړه.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي، خپل سري عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. اوس که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه د بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه بي.
خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو صلاح شوي دي. خو ځینې موضوعاتو باندې به نن هم خبرې کیږي. پرون د بلوچستان په دلدل د پولو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانی هدف و دوه پاکستانی سرتیري ووژل. راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د هوا له لارې د پولو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکاپټرو کې روغتونونو ته وړي. خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوچ بلتون غوښتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي دغلته د دوو وروستو زلزلو له کبله د وژل شو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ په کوټه کې د خبرو پر مهال پرون ویلي د سپتمبر په 24 نیټه د ریختر په کچه 0.1 زلزلې ورپسې د تیر خالي په ورځ بلې زلزلې چې شدت یې په ریختر 6.8 شوې 800 کسان ټپیا کړي هم دي. د ښاغلي بلوچ په وینا 100,000 کسان د زلزلو له کبله بې کوره شوي دي. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2013 کال وروستو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ له خپل هندوستاني سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروسته په ماسکو کې وویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې له یو بل سره همغږي کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته وویل له خپلو هندي دوستانو مو غوښتل چې د افغانستان نه په 2013 کال کې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته پام خپل حاصل دوی سره همغږي کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل
We shared views on the developments in Afghanistan and
the threat of. دوی موږ د افغانستان د پیښو د ترهګرۍ د خطر په اړه شریک نه درلود. په دې معنی چې ترهګرۍ یوازې د افغانستان امنیت او ثبات لګو اختر نه مخ کوي، بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواخ پیښوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روس او هندوستان دې ته تیار دي چې د یو آزاد دولت ترهګرۍ نه د پاک افغانستان د آبادۍ لپاره له دې هېواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکایي حکومت د ځینو ادارو د بندش په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ خبرې اترې بغیر د څه نتیجې ختم شوې دي. نن د ځینې حکومتي ادارو د بندش دریمه ورځ ده. د دغو خبرو اترو نه پس د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکریټ او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند مشرانو او پارلماني غړو په یو بل تور ولګولو چې اوس هم په خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او د دغې قضیې د حل لپاره په خپل دریځ کې د نرمۍ نه انکار کړی دی. د امریکایي حکومت د ځینې ادارو د بندش له وجې په لکونو ملازمین بغیر له تنخواګانو پاتې شوي او یو شمېر قومي پارکونه او یادګارونه د ورتللو خلکو لپاره تړل شوي دي. یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې تر هغې به اپوزیشن ریپبلیکن ګوند سره خبرې ونه کړي تر څو چې هغوی د دغه هېواد د قرضې اخیستو کچه څه کم 10 کرب ډالرو ته د لوړولو په اړه قانون نه وي پاس کړی. او روسي خبردار په ماسکو کې د روس وزارت خارجه ویلي دي چې پرون د لیبیا په خطرخار ترابلس کې د دوی په سفارتخانه بریچ شوی او ناسرګند وسلوالو د دوی سفارت ته د ننوتو هڅه کړې ده. د یاد وزارت ویان خبري ادارې اتارتاس ته ویلي دي چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دې بریچ کې د دغه هیواد ټول ډیپلوماټان محفوظ دي. پرون په لومړي ځل د دې بریچ خبر یو سټلایټ ټلویزیون چینل العربیه خبر کړی و. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د افغان ولسمشر ویان وایي دا موضوع چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو کولو اجازه باید ولري، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په خبرو کې د اختلاف سبب شوی ده.
که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې دا بیا هم د تیرو 10 کلونو د جنګي شرایطو په یو ډول ادامه وي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کیسخانه بمی چاودنو د قربانیانو له کورنۍ او له غیزمن شو کاروباریانو سره مالی مرستې بکوي.
چورو شهیدانی او د پاره پایلا کوي، چورو زخمیانی او د پاره دلا کوي. کوم خلکو د دکانونو بچې تبا شوی دي او ته موږ د دکانونو په پیر کولو کې مکمل.
او په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شو چې هدف یې ځوانانو ته د سولې پیغام رسول وو.
دغه کوم جنگ چې نن سبا په پښتنو باندې تپل شوی ده، دغه جنگ ته د پای ټکی کېدو او ځوانان په دې باندې وپوهوي چې جنگ د حل لار نه ده.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږی سندرې هم درورو له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د دې رپورټونو تاسو ته له تفصیل اورولو مخکې ورزو په سیمه کې خپل خبريال ته ملګری ته ستړي مشي وایو او دا سه خبرونه دي چې دغلته د اورګزو او د هنګو ضلع د پولا پرته وسیمه ده چې د طالبانو د ځایي کمانډان دی د هغه مرکز دی. دغلته په غی باندې وای چې وسلوال بریج شوی دی یا ځانمرګ بریج شوی دی، نو کوم څه معلومات للی تاسو په دغه اړه؟
او بالکل مننه اعظم بچا صاحب. اول خدا وایم چې دا چې کوم بریج شوی دی دا په سپینټل سیمه کې شوی دی او دغه بریج د مولا نبی حنفی په مرکز شوی دی چې پکې د چارواکو او مقامی خلکو تر مخه اته کسان مړه او اته نور زخمیان شوي دي. ځایي خلک دا وایي چې په سیمه کې دغه پېښه نن تقریبا 8 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې بریج کوونکي غوښتل چې خپل موټر د مرکز دننه بوزي او هلته برید وکړي، خو د مرکز مخې ته وسلوالو لخوا په جوړ شوي چیک پوسټ باندې چې کله د ودرېدو ته اشاره وشوه خو دغه ونه درېدو، نو د ودرېدو نه مخکې په دې چیک پوسټ کې په دې موټر باندې برید وشولو، ډزې وکړلې او بیا د برید کوونکي دغه ګاډی والو زولو. په دې 14 کې مرشوی د زیاتره کسانو تعلق د مقامی وسلوال ډلې سره دی. او ویل کېږي چې د برید په وخت د مقامی وسلوال ډلې مشر مولا نبی هم موجود په دې مرکز کې. خو ویل کېږي دا خدام ویل کېږي چې د دې برید نه هغه روغ رمټ وتلی دی. ځایي خلکو او څه طالبان سرچینو تر مخه دغه پیښه د مقامی وسلوالو ترمنځ د اختلافاتو وجه ښیي. خو د دغې برید پړه لا تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی. او دا هم وایم چې د 14 په وجه د مرکز ته او سره د عامو خلکو دانو ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښو وروسته چې کوم زخمیان شوي دي دا د ټل هسپتال ته رسولي دي. او هلته چې کوم مونږ چارواکي د هغې سره خبرې وشوې نو هغوی دا هم ویل چې په دې کې یو ماشوم او یوه زنانه هم شامله ده. او روغتیایي چارواکي دا هم وایي چې په زخمیانو کې د څلورو زخمیانو روغتیایي وضع ښه نه ده او هغوی د نور علاج لپاره د هنګو هسپتال ته منتقل کړي دي.
ملګری که دا هم راته وایي چې پاکستاني امنیتي ځواکونه چې دغلته په سیمه کې دي نو هغوی کوم د دغه پیښې پاک سلومل کې کوم اقدام کړی دی؟
او بالکل دغه ځای کې مونږ هغه سره خبرې وشولې. د ټل سیمې چې کوم ډي ایس پي دی امنیتي چارواکي سید شوکت علی شاه صاحب سره نو هغې دا راته وویلو چې د دې پیښېبیل چې کومه ځای پر ځای چې پوسټونه کړي دي او دوی ننوتونکي چې کوم لار دي په دې باندې امنیتي وضع سخته کړې ده او ګامونه اخیستي دي او خلکو تلاشیانې اخیستلې کېږي.
صحیح شو، ډېره مننه. کور دې ودان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سرازو خپل یو ریپورت تا د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه خبرې پر مخ تللې دي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د یاد سند په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې ترې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو دا چې په ځینو مواردو کې اختلافات لا هم شتون لري. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي ول چې دوی غواړي دا سند د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د دې سند لاسلیک کولو ته بیړه نه لري. له کابله قسیم سولمل نور تفصیل راکوي.
جمهور ریاست وای له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې، خو لا هم پکې دوه اساسي اختلافي موارد شته. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان د چرشنبې پر ورځ د تیری تعریف او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سری پوځي عملیاتو ترسره کېدل چې افغان حکومت ورسره مخالفت لري د اختلاف عمده موارد بلل. وړاندې تر دې امریکایي مقامات ویلي و چې دوی غواړي تر اکتوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار ویلي چې تر څو امریکا د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي شرایط ونه مني دا سند به نه لاسلیک کوي. افغان حکومت تر اوسه له امریکایي لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړي. د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځنډېدې، خو په وروستیو کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ مذاکره کوونکی پلاوی وټاکه څو دا پړاو خبرې مخته بوزي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیزی د غرض وای امریکا غواړي چې دوی ته تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي سي. خو ښاغلی فیزی ویل که چیرې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره کړي دا به په یو ډول په دې هیواد کې د تیرو جګړو دوام وي.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي، خپل سری عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. اوس که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه دا بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنګي شرایطو په یو ډول ادامه بي.
که څه هم د حکومت سیاسي مخالفین او یو شمېر مدني ټولنې له امریکا سره د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو ټینګار کوي، خو افغان حکومت وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه باید لویه جرګه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار ویلي چې کله امریکایي لوري سره پر دې سند کومې موافقې ته ونه رسېدل نو راتلونکی حکومت به یې په اړه پریکړه وکړي.
له کابل زمون خبريال قسیم سولمل وو. هم د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د کېدونکو خبرو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي سند به پر راتلونکو څو ورځو کې نهایي شي. ډاکټر رنگین داد فرس پنتا د چهارشنبه په مازیګر د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ پر وړو مسایلو اختلافات پاتې دي چې د پنځشنبه په ورځ یعنې نن به پرې بحث وشي. له نوموړي سره په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
د دې سند پاک له بحثونه دي
پیشرفت کړی دی د دوارو خواو د اساسي موضوعاتو او د تکنیکی موضوعاتو باندې عمومي توګه موافقت موجود دی. خو ځینې پوښتنې او سوالونه شته چې هغه نور مذاکرات هم غواړي. زموږ هیئت ته د امریکي متحده ایالاتونو هیئتونو سبا په 10 بجې کې بیا زما په دفتر کې یو ځای شي او موږ مشترکاً د دغه ځینو اختلافونو چې موجود دي د دوی پر باندې بس ته ادامه ورکوو.
اساسي ټکی چې افغان او امریکایي خواوې ته نه جوړیږي یا سره اختلاف لري هغه څه دي؟
یو داسې مهم مسلات باندې ډیر نورمال اختلافونه دي. زه چې باور لرم چې موږ دغه اختلافونه بیا پس یو دوه درې ورځو کې حل به وکړو او آخرنی تصمیم د افغانستان د جمهور رئیس په لاس کې دي چې خپل قرار به ورکړي. افغانستان غواړي چې په یو امنیتي سند کې ډیر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دي او څنګه د تجاوز پر ضد کې مشترک مبارزه او مجادله کوي. دا یو مسله ده. دویمه مسله په افغانستان دننه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو یعنې د القاعده پر ضد عملیاتو څنګه بشپړ عملي کېږي او څوک د هغوی رهبري لري. امریکي د دې مسله په حقیقت کې ځینې آزادیګانې غواړي او موږ غواړو چې دا مسله ډېر زیاته د افغانانو در رهبری او سر کنترول او یوازې د افغانانو په لاس کې اوسي.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویلي وو چې دوی ډیر کوشش کوي چې له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د اکتوبر د میاشتې په اوږدو کې دوی موافقې ته ورسیږي. د دې څومره امکان شته؟ آیا دا به اوسي چې په دغه یوه میاشت کې د سند د دواړو خواوو لخوا امضا یا موافقې سره ورسیږي؟
زه ګمان کوم موږ په راتلونکو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړو. اما نهایي تصمیم د افغانستان د رئیس جمهور او توصیه په لوی جرګې په لاس کې دي. اما زه په دې کې مطمئن یم چې هیئتونو دواړه هیئتونو په څو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر رنگین دات فرسپنتاو چې امریکا سره د دغه هیواد د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د څرنګوالي په اړه زموږ د خبریال نسیم شفق پوښتنې ځوابولې. اوریدونکو، په پیښور کې 13 سپتمبر میاشت درې غټې بمی چاودنې وشوې چې پکې په لسګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړ. دغه راز د یاد ښار کاروباري ژوند هم سخت اغېزمن شوی دی. دا چې په دې اړه د ښار کاروباري ټولنه څه وایي او آیا د صوبی حکومت د دوی د مسلو د حل لپاره کومه پالیسي لري او کنه، په اړه یې د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د پېښور د تیر اتوار د بمی حملې وروسته د شورو په ورځ دکاندارانو د درې ورځو د سوګ او احتجاج وروسته خپل دکانونه خلاص کړل. په دغه بمی چاودنه کې 2 سلویښت کسان وژل شوي وو، تر سلو زیات ژوبل دي. د دې سره سره د ښار د ګڼې ګوڼې په دغه ځای کې په لسګونو دکانونو ته هم زیانونه رسېدلي او په کاروبار یې منفي اثر غورځولی دی. د پېښې وروسته په دغه ځای کې د تیر ګل په ورځ دکاندارانو د حکومت خلاف یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه او حکومت یې تنقید وکړه چې بازارونو ته یې پوره امنیت نه دی ورکړی. په دغه وخت پښتونخوا تاجرانو د رابطه کمیټې جنرال سیکرټري شوکت علي وویل حکومت تاجرانو او ولس ته په امن ورکولو کې پاتې راغلی. د سپتمبر په 2 نیټه د پېښور په کوهاټي گیټ سیمه کې د عیسویانو په یوې گرجا ځانمرګي بریدونو د اتیاو زیات کسان وژلو، تر سلو زیات یې ژوبل کړل. دا شان د سپتمبر په 2 د پېښور پر 400 روډ بمی حمله او اوس بیا د کیسخوانۍ د حملې وروسته که یو خوا عام خلکو ته ځاني زیان رسولې، نو بلې خوا ته یې د خلکو کاروبارونه هم سخت متاثره کړي دي. دا چې د کیسخوانۍ د پېښې متاثره خلکو لپاره حکومت څه منصوبه بندي لري، د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر علي امین خان وایي دوی کوشش کوي د متاثره خلکو سره مرستې وکړي او کاروباري ژوند یې بحال کړي.
یو پالیسی جوړه ده، کم مجیب لیبین کړه چې چیرې هم دا دمکه سکی رو چورو هم شهیدانی او دا پارا 5 لاکھ روپئے، چورو هم زخمیانی او دا پارا 2 لاکھ روپئے، آٹومیٹیکلی آ پیسہ ہوتا ریلیکس شی بغیر دے چاہتے ہوئے لوگ کم خلق ہوتا دکان نہ بچے تبا شوی دی اگو تا سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ پتھرو باندھے مجھ دا دکان نہ بتا پیپیر کو لگے مکمل ادرس گردی دا پاکستان ٹول نہ گھٹا مسئلہ دا نیشنل پالیسی دا پارا مجھ بیا بیا وائی لگے
بلخوا دا پیخاور اسی دن کے وائد دوی تحریک انصاف گنلا پردے وہ رپورټ ورکړی و چې دغې سیمې کې امن راشي. د کیسه خوانی یو دکاندار وایي دوی هم د ملک ته نورو سیمو غوندې امن غواړي.
په دې بازار کې دومره خوف او وېره سپي څوک به راځي نه، او ټول جنگ چې دی زموږ د پښتنو په منطقو کې دی. په پنجاب کې یو معمولي غونډه کې بلاست کیږي، شهباز شریف یې پرنټیر کا کام ہے، دھماکے پیداوار والا منگ یو مڑکی کو منگم خصوص تپوس کول والا نشته ده.
د پیښور کاروباری ژوند د تیری اوګدی مودی راهیسې د خرابې امنیتی وضع له امله متاثر شوی، او د کیسخوانی د تیری چاودنی ورستو د خار دکانداران وای اوس یې د خپل ژوند او کاروبارونو په اړه ویرا لانور هم زیاته شوی ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي باید پر دوی ټیکس معاف کړل شي.
د فرخنده وزیر رپورت موریدو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ترهګریز بریدونو پیل شوې نوې لړۍ ته په کتنې سره د صوبی حکومت د یو بیړنی امنیتی ځواک یا کویک ریسپانس فورس جوړولو پریکړه کړې ده. دا چې دغه ځواک په څنګه جوړیږي او په کار به پیل کله کوي په اړه یې زما همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له بیان شیراز پراچا سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولو.
کویک ریسپانس فورس کوم دی د دې مقصد دا دی چې دا کوم واقعیات په خبر کې وشول یا کوم مستقبل کې څه مکه کېږي نو هغه مخنیوي لپاره دا سپیشلایزډ فورس دی. او زمونږ په خبر خارې په څلور زون د تقسیم کې، او هر یو زون کې د دې کویک ریسپانس فورس اسپیشلی ټرین خلک به وي، الیټ پولیس فورس دا به هم دی افتنیو کې به وشي. نو دا فورسز په ګراوند کې موجود وي او دوی به د دې مخنیوي لپاره خپل ستراتیژي به جوړوي او هغه به یا امپلیمنت کوي.
دوی ته بس خاص اختیارات حاصل وي پراچا صاحب؟
دا خو به د سوي د پولیس د محکمې او دوی به کار کوي د پولیس محکمې سره، او به لا کوم ایس پی به وي هغه سره به د دوی تعلق وي. دا یو ریپید ریسپانس فورس چې راتلونکي کوم تھریټس دي پولیس حکومت دا پلان کړی دی چې ټارګیټډ آپریشن وشي. نو دا چې کوم دی د دوی دا سپیشلزم یا د دوی دا توجه به دې سیزن ته.
پراچا صاحب، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو خبره کړې وه چې د صوبې په سطح باندې به تاسو یو داسې اداره جوړوي چې باغې کې به ټول استخباراتي ادارې یو ځای کیږي. هغه اداره جوړېدو کې به څومره وخت ولګي؟
هغه د یو نوي انټلیجنس اداره چې ا تجویز زموږ د وزیر اعلی پرویز خان سره هغه باندې کار روان دی. نو اوس د کی دا سنیفر ډاګ کوم دی دا هم دای کیږي. به اړ نه لاوه ماډرن ټیکنالوژي سی سی ټی وی کیمراز او یو سنټرل کمانډ اینڈ مانیټرینګ روم به جوړیږي.
پراچا صاحب یو دا خبرم شوی وا چې دغلته کې به پبلک پولیسینګ یا د کلیوالو خلکو یا د ټولنې چې کم خلکې د معاشرې کم خلکې هغوی به د امنیت ادارو کې برتی کول کیږي او پبلک پولیسینګ به کیږي. د هغې څه تفصیل لې؟
کې مختلف تنظیمونه چې کوم دي، سیول سوسایټي دي، علماء کرام دي، تاجران دي، د سوسایټي څومره چې برخه دي پولیس په دې سره جرګې پکې. نو بلر پولیس کوم دی هغه خپل یو ویب سایټ هم جوړوي، هغه بل لیکرو کې لانچ شي. دغه رنګې هغه ځای ته ځای د انفارمیشن ډیسک
پراچا صاحب، داسې خو څه پروګرام نشته چې یاره خلک په دې پولیس کې برتی کی؟ لکه څنګه چې په خوا به کېده چې یاره د کلو نه به خلک ځوانان برتی کېده، حکومت به پیسې ورکولې، هغوی به د لارو امنیت ساتلو.
یاره پولیس فورس چې کوم دی موږ سره شارټیج خو دی د پولیس فورس، او دا کوم چیلنجز چې کوم دی هغه بالکل ډیټ از سو پریسایز فیګر دی هغه تاسو ته نشو ورکول. خو دا بالکل دا به کیږي چې کوم وخت یو خلک کې خپل علاقې نه دغه شي انوالو شي او هغوی ته لکه د جاب اپرچونیټیز وشي. او آی جی صاحب اول ورځ میټینګ کې دا خبره کړې ده چې موږ ته کسان به کار دي، نو د حکومت طرف نه به هغوی ته پوره خپل مرسته وي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پیښور کې د نو امنیتی ګامونو پورته کولو په اړه مو د صوبې د وزیر اعلی له ویان شیراز پراچا سره زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان پستر خار کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې دوه تنه د عوامي نیشنل ګوند سیمه ییز مشران دي. بلې خواته تېر ورځ هم په یاد خار کې په مبینه پولیس مقابله کې د وژل شو طالبانو په وژنه وسلوالو طالبانو سخت خبرګون ښودلې دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
پولیس چارواکی وایي د چهارشنبه یا شروع په ورځ د کراچۍ په ناتاخان سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکی وایي وژل شوي کسان مشور بنګش او قاسم نومیدل او دوی د دغه ګوند سیمه ییز مشران او سرګرم کارکونان وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي رهنما یونس بونیری وایي مشور بنګش په کراچۍ کې د باچا خان د نظریې له بیرغوالو څخه وو. عوامی نیشنل ګوند مرکزی رهنما اسپندیار ولی خان او صوبایي رهنما سینیټر شای سید د مشور بنګش او د هغه د ملګری د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د شروع په ورځ د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز نه په خبره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی رهنما اسفندیار ولی خان ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران وار په وار وجل کیږي. نوموړي ویلي په کراچۍ کې که څه هم عملیات دوام لري خو بیا هم په دغه ښار کې د دوی د ګوند د مشرانو او غړو وجنه دوام لري او هم یې د کورونو مخو ته چاودیدونکي توکي کیښودل کیږي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د یو پولیس سرتیري په ګډون شپږ نور کسان وژل شوي دي. بلې خواته د چهارشنبه په ورځ د ښار په هبرور سړک د وسلوالو طالبانو د څلور وژل شوو غړو په وجنه وسلوالو طالبانو غبرګون ښودلی دی. د تحریکي طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ له لوري د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې د دغې ډلې رهنما عمر خالد خراسانی ویلي دي وژل شوي څلور واړه طالبان څو ورځې مخکې د کراچۍ له سوراب ګوډ سیمې څخه پولیسو نیولي وو او دوی یې وروستو په جالي پولیس مقابله کې وژلي دي. یاد دې وي تېره ورځ سی آی ډي پولیسو په منګوپیر او هبرېور سړک باندې په دوه بیلابیلو پولیس مقابلو کې د شپږ کسانو د وژلو ویلي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی راځي. د شاولی استاد په غږ د دوه د پخوانی سندره وورو.
رنگ جهان دے زمان گل رنگ 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 جهان دے زمان گل رنگ 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 د غزل شان میں ہر بندے تم
اوریدونکو د شاولی استاد لدې سندرې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مجید بابرنا د خبرونو لنډی سورو.
د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د هنګو ضلع او رګرو قبایلي سیمې په پوله پرتی علاقې سپینټل کې دوه سواله طالبانو د یو مقامي کمانډر مولا نبی حنفي په مرکز سانمر کې برید کې اته کسان وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. زموږ خبریال ته ځایي چارواکو په سوارو ډلو کې ځینې سرچینو د دې برید سبب د وسوارو ډلو ترمنځ اختلافات ښودلي دي، خو تر دې دمه د دې برید پرا چا پر غاړه نه اخیستي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویانه ملخیدی پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته رسیدلي دي، خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپانتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو سلا شوي دي، خو ځینې موضوعاتو باندې به نن هم خبرې کیږي. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یوې مان چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانې هدف و، دوه پاکستانی سرتیري ووژل. راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د هوا له لارې ځپلو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکاپټرو کې روغتونونو ته وړي. خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ خپل هندوستاني سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروسته په ماسکو کې وویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې له یو بل سره همغږي کړي. د امریکای حکومت د ځینو ادارو د بندش په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند مشرانو ترمنځ د خبرې اترې بغیر د څه نتیجې ختم شوې دي. نن د ځینو حکومتي ادارو د بندش دریم ورځ ده. په ماسکو کې د روس وزارت خارجه ویلي دي چې پرون د لیبیا په سرحد ترابلس کې د دوی په سفارتخانه برید شوه او ناڅرګند وسلوالو د دې سفارت ته د ننوتو هڅه کړې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی په نظر راتل شروع شوې دي، او د غرنګ د دې ملاقات وروسته د دواړو ملکونو د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره هم لاره هواره شوې ده. د اداري په وینا چې د بدلیدونکو نړۍ او وخت د غوښتنو مطابق د پاکستان او هند مشروالي ته هم دا ادراک وشو چې جنگ د مسلې حل نه دی او امن د دواړو ملکونو دولت ډیر لوی خواهش دی. نو په داسې صورتحال کې دولت د خواهشاتو مطابق دواړو مشرانو لا فیصلې کول پکار دي، ځکه چې دواړو اړخونو ته انتها پسند نه غواړي چې په دې منطقه کې امن وي. اداریا خیری کې لیکي چې د دې منطقې تر ټولو لومړی ضرورت د امن دی، ځکه چې د امن روډ میپ د یو نیم عرب انسانانو د غربت د ختمېدو سبب جوړېدای شي. او دې لړکی امریکا هم د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات نه یوازې ستایلی دی، بلکې د دې مخ په وړاندې بوتلو لپاره یې د مرستې باور هم ورکړی دی. نو باید چې دواړه ملکونه د دې مقینه ګټه پورته کړي او تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن له طرفه د حکومت پام تعلیمي سرګرمو ته راګرځولو لپاره پیښور کې یو خبري غونډه وشوه چې پکې ویلې شوې دي چې قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا لری پرتو سیمو کې استادان اسکولونو ته نه راځي، چې ورسره د ماشومانو مستقبل د خطرې سره مخ دی. اداري وایي چې دې دوران دا هم ویلې شو چې بعضي سکولونه داسې دي چې دیوالونه او ودانۍ هم نه لري او زده کوونکي په خلاص میدان ناس وي. بیا داسې سکولونه هم شته چې وجود نه لري او تش په نوم یې استادان تنخواګانې اخلي. خو د دې نه لویه د خطرې خبره دا ده چې بعضي استادانو په خپل ځای نور خلک کېنولې دي او هغوی ته لږې پیسې ورکوي او تنخوا په کور اخلي، او د داسې استادانو او عملي خلاف دې سخته کاروایی اوشي چې د ماشومانو مستقبل سره لوبي کوي، ځکه چې یو ښه لیکلي لستلي معاشره د ترقۍ ضمانت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیر ګل په ورځ زورور زلزلې څلور سوه کسان وژلي او تر درې لکو پورې اغیزمن کړي دي. د زلزلې یوه اونۍ پوره شوې او د حکومت لخوا د ژغورونکي کارونو په دغه سیمه کې ژور نسلي ګواښونه رامنځته کړي دي. بی بی سی لیکي چې زیاتره ځپل شوي کسان تر اوسه پورې په صدمه کې دي. په دې کې زیاتره کسان ژوبل هم دي. د زلزلې ځپلي اواران سیمې روغتون کې د ایکس رے مشین هم نشته. همدار ځینې ژوبل شوي کسان کراچۍ ته د درملنې لپاره وړل شوي دي چې له دغه سیمې څخه شپږ ګڼټې لاره ورته ده. بی بی سی لیکلي چې بلوچ ملت پاله ویره لري چې فوج د اواران زلزله له خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او په سیمه کې د فوجي عملیاتو لپاره سرتیري پر ځای کول غواړي. بی بی سی د فوجي چارواکو په حواله د دې خبري تصدیق کوي چې په اواران کې فوجي چاوڼې پراخه کړي. خود دوی په وینا د دې مقصد په امدادي کارونو کې مرسته کول دي. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپان لیکي په افغانستان کې د استرالیا د دریو سرتیرو په وژنه کې ککړ افغان فوجي په پاکستان کې نیول شوی دی. د استرالیا د فوج مشر لیفټنټ جنرال ډیوډ هورلی وای د افغان ملي اردو سارجنټ حکمت الله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د فروری په میاشت کې نیول وو افغانستان ته حواله کړی دی. ورسپان لیکي چې حکمت الله په مبینه توګه په ترین کوټ کې د استرالیا په فوجي هډ کوارټر کې دننه په غش مامور فوجیانو ډزې کړې وي. په دې پیښه کې درې استرالیوي فوجیان وژل شوي وو او دوه نور ژوبل وو. ورسپان لیکي چې د استرالیا حکومت د خبري تصدیق کړي چې حکمت الله په فروری میاشت کې په پاکستان کې نیول شوی وو او پاکستان د فروری میاشت راهیسې په دې چارو کار کوي چې حکمت الله افغانستان ته حواله کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما وای په دې هیواد کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبل کې پرستیو میاشتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د یوناما د بشري حقوقو مشر افغانستان ته د یو درې ورځنی سفر په ترڅ کې څرګندونه کړې دي. د ملګرو ملتونو د دې چارواکي په وینا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د ختمولو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپاړه زیاته شوې ده. د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مسؤل جوجیتا گاگنون د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ننګرهار ته د یو سفر په ترڅ کې په جلال آباد کې خبري اعلانو ته د څرګندونو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه. د میرمن گاگنون په وینا یوناما د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او لغمان کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبل کې په سلو کې 15 سلويخت زیاتوالی ثبت کړي. د نوموړي په وینا د روان 2013 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د افغانستان د ټولي ولسی مرګ ژوبلې په سلو کې 19 برخه تلفات د دې هیواد په ختیځو ولایتونو کې رامنځته شوې دي. د یوناما د چارواکي په وینا د حکومت وسلوال مخالفان چې د دې په وینا پر ملکی اهدافو قصدي بریدونو ته دوام ورکوي د ډیرو ملکی تلفاتو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. میرمن گاگنون وایي د حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه یوازې په بریدونو پورې محدود نه و بلکې د ملکی خلکو تختول او ګواښول هم پکې شامل وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان په اړه په خپل یو تازه رپورټ کې په دې هیواد کې د امنیت په خرابېدو او پر ملکی خلکو یې د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر د استوګنې په سیمو کې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې ډیر کله ولسی خلک د جګړې ترمنځ ساریږي. د نوموړي په وینا په ختیځو ولایتونو کې مزکنۍ جګړې تر بل هر علت زیاتې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي. یوناما وایي چې میرمن گاگنون په دې درې ورځني سفر کې د افغان چارواکو د بشري حقوقو د کمیسون له استازو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي او د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې اندېښنې د خبرو اترو په سر کې و. یو بل مسله چې د یوناما د چارواکي پرې له بیلابیل لورو سره خبرې کړې هغه د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او د 2014 میلادي کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون موضوع و. د یوناما د چارواکو په وینا سره لدی چې یو شمېر څارنوالان او محکمې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د ختمولو قوانین په پام کې نیسي خو د دې قوانینو څخه په عمومي توګه ګټه اخیستل همره پراخ نه دي څومره چې اړتیا ده. یوناما وایي داسې یو پړاو ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان ټولې ښځې او نجونې د خوندیتوب احساس وکړي لویه لاره په مخ کې ده. د دوی په وینا د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو د راپور نه ورکول او په دې برخه کې د حکومت کمه لیوالتیا د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې لوی خنډونه دي.
مشال ریڈیو
په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې راغلی، د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ خلاف خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په ترڅ کې په دغه هیواد کې کېدونکو د تروریستي پیښو د عواملو جاج واخلي او د لمنځه وړلو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده وزیر نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې اجازه هیدر لیکي، موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اوږدې مودې راهیسې ښکېل یو، خو تر اوسه د دې په وجوهاتو ډېر خلک یا خو پوهه نه دي او یا ځان پوهول نه غواړي. لیکوال وایي دا جګړه یوازې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د موجودیت له وجې نه راغلې، بلکې د دې دوه نورې مهمې وجې هم دي. لومړی دا چې د ملک امنیت یې غیر ریاستي قوتونو ته پرېښی، او دویمه دا چې یوه داسې ریاستي پالیسي لرل چې ټول پاکستان خ مسلمان جوړ کړي. اجازه حیدر وایي کچېرې امریکا د افغانستان اوزی نو ورسره به دا جنگ نه ختمیږي تر څو چې پاکستان په خپلو پالیسو کې بدلون نه وي راوسته، تر هغې پورې دا مسله نشي هواره دی. ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان د امریکا نه جنگ نه دی اخیسته، بلکې د ملګرو ملتونو د یو غړي په حیث دا ذمہواري جوړیږي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې به مرسته کوي او په دغه لړ کې د ترهګرو خلاف د قوت استعمال هم کولای شي. په پاکستان کې د روان جنگ زیاتره د عراق او افغانستان د حالاتو سره تړل کیږي، خو باید د دې په نورو وجوهاتو هم بحث وشي. د افغانستان جګړې که څه هم القاعده د سیمې ته راوسته، د القاعده په شمول وسلوالو ډلو د پاکستان قبایلي سیمې د پټنځایونو په تور استعمال کړي، چې دغه سیمې د وسلوالو لپاره په ستراتیژیکي توګه هم مهمې وي. او بیا دا هغه ځایونه دي چېرته چې دیرش کال وړاندې مجاهدین پالل شوي وو. خو دا هم ضروری ده، باید ریاست پر دې هم ځان پوه کړي چې ترهګر د نورو هیوادونو لپاره ونه روزل شي. لیکوال وایي پالیسي چې څه هم وي، باید پر دغې کې دوه خبرې نه وي. لومړی دا چې دا کمزوري نه وي، او دویمه دا چې څه ګټلې وي هغه ونه بیلي.
فرخنده وزیر واوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو غړو د ورځنی مذاکرات تیر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. له دغو خبرو اترو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وویل شول چې دواړه هیوادونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په لړ کې یو له بل سره همکاري وکړي او تر دا منځ د خبرو دغه لړۍ ته دوام ورکړي. احمدالله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو په دې خبره اتفاق کړی دی چې خپل خاور باید یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ لسمه دورځنۍ مذاکره نن د شروع په ورځ پای ته ورسېده. د مذاکرې وروسته دولس نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان خاور باید یو بل په ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي، او دواړو ملکونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ دې هم ودرولې شي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو وروسته را پیدا کېدونکې صورتحال مقابله کول لپاره دواړه غاړو لا د وسنه تیاری پکار دی. په غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري کوونکي آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کله چې د دواړو ملکونو پارلمان ممبران یو ځای کیږي نو خامخا دغه فواید دي. نقصان بالکل نشته، زما په خیال مونږ ډېر مخکې لاړو او دا به مزید مخکې بوزو، او د دې نه مونږ خپل حکومتونه هم په دې باندې خبره ساتو چې دا د مشکلات دي او دا به څنګه مخکې بوزو.
د افغانستان ډیپټی سپیکر میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د دوانو غاړې د پارلمان غړو یو بل د خپل شکایتونو په خړ ډول خبر کړل.
په دې کې شپږ تنه موږ راغلي یو، دلته دوه دیرش پارلمنټیرین د پاکستان دلته ناستو موږ سره د دوه ورځو کې، او څه چې حقایق وو هغه مل شوي، او کم از کم دا کار خو شوی. هغه لازمي اثرات یې دادی چې دوی ته میسج ملاو شوی، موږ ته ملاو شوی چې موږ څه غواړو، افغانستان څه غواړي او پاکستان موږ نه څه غواړي. موږ غواړو چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استعمال شي، او نه زموږ خاوره د بل یو هیواد په ضد استعمال.
د کونړ ولایت نه د پارلمان غړي حاجی سخی مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا قسمه غونډو د لارې د یو بل د ستونزو نه په ښه شان خبر شو.
دا د چمګه کمې خبرې وکړې، دا بیخي په ښکارا وي. د افغانستان ولشي کمې اعتراضات په پاکستان لرل، هغه مستقیما پارلمان غړو ته دا وویل، او دیو چې کم اعتراضات په افغانستان لرل هغه په ښکارا ډول وویل. نو همدغه و چې موږ په دې موافقه یو څو ماده وشتکلې.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وایي
پارلمنټ کې به چې کم
کم دے دا یو صدا اوچت شي جی وی تبای اخر سو پورے بربادی اخر سو پورے ک الت کہ افغانستان سٹیبل شینو مونږ به مضبوط شو او ک مونږ سٹیبل نو الت به نقصان نه
یاد دی وی چې د افغانستان لخوا راغلی شپګروکنی پلاوی مشری ډیپټی سپیکر میرویس یاسینی او د پاکستانی ډلې مشری د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو کولا دا دی هم یاد وی چې د نوړان د دوانو غاړو د پارلمان د غړو ترمنځ نه غونډې شوې دي او د غونډو تابع د پاکستان ایو غیر سرکاری اداره پیل ډاټ کوي احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشته مکه
پ درنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو سندر لرو د نازی اقبال په غږ نو راځي لده خوند واخلو کو د نازی اقبال په غږمو سندر اوریدا اوس راځو یو بل رپورټ ته پیښور های کورټ یو وار بیا په صوبه کې د فعال موبایل ټلیفونونو کمپنیو ته امر کړی چې د غیر قانوني موبایل سیمونو د استعمال او خرڅ مخه دی ونیسي کنه نو پر ضد به سخت قانوني اقدام وکړل شي خالد خان پرې له پیښوره رپورټ لري
دا پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د شورو په ورځ غیر قانونه او افغان موبایل سیمونو د کیس د اوریدنې په مهال د موبایل کمپنیانو جنرل منیجر او چیف ایگزیکټیو ته قابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کړل چې د عدالت په وینا د غیر قانونه سیمونو د وجې د هیواد او په خصوصي توګه په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بې امنۍ پېښې کیږي او موبایل کمپنۍ د هغې مشران او حکومتي چارواکي په دې لړ کې غیر سنجیده او غوري نه دي دا عدالت د دغه اوریدنې په حق لا وکیل اشتیاق مشال ریډیو ته وویل.
ارست وارنټ چې د نور موبایل کم دی د چیف ایگزیکټیو څخه سمره دی په د دې قوم نه دربونو او کروڑونو روپو ګټ وړي او دغه خلاف هغه پسې ارست
بل لخته د موبایل کمپنیانو دریز او چې په اوسنی قانون کې د موبایل سیمونو او د هغه د کارونکو دا ویریفیکیشن کم قانون شته هغه کارول شي او چې کله د بایومیټریک سیستم راشي نو د موبایل سیم اخستو لپاره به ټاکل شوی لارې پلوي. دا موبایل کمپنیانو یو وکیل خلیل الله پدیکلا وای
کمنو موقف خدا دې چې سلاوی مونږ باغو به کو چې سزا مونږ اگریمنت دې داغه مطابق وکړ. غیر قانوني سیمونو ایس قانون نشته د سټیټ سرچ قانون دې هغه صرف ویریفیکیشن دې ایکټیویټی ایکټیویشن دې مونږ ته معلوماتو چې په غلط نوم باندې ایشو دې نو هغه مونږ بلاک.
دا یادونه ده چې عدالت وړاندې امر کړو چې موبایل کمپنی با دا یو داسې دماکي چې غیر قانوني سیم یې پکې استعمال شوی وي لوجې د اوریدل مالی او ځانی زیان ذمہوار وي. عدالت د دې کیس کاروایی د اکتوبر د 30 منټې پورې وزنډوله. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم مرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سره
عمران خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره کاږي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی. د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري.
اوریدونکو د اکتوبر دویمه نیټه چې د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره نومول شوې په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم دغه ورځ لمانځل شو. په جلال آباد ښار کې یو واټ د عدم تشدد د بانی باچا خان په نوم په رسمي توګه پرانستل شو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي.
د عدم تشدد دغه ورځ په جلال آباد ښار کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ملي غورزنګ غړو په ګډه په داسې حال کې ولمانځله چې د ننګرهار د ولایتي ادارو پر چارواکو سربیره ګڼ شمیر قومي مشران او فرهنګیان د باچا خان بابا مزار ته ورغلل. د ګلونو ګډې پرې کېښودلې او د ارواحات روح ته یې دواوي وکړې. د دغې ورځې د منزلو په ترڅ کې د جلال آباد ښار له عیدګاه مسجد نه تر تالاشۍ چوک پورې واټ د باچا خان په نوم په رسمي توګه ونومول شو. د واټ د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د ننګرهار فرهنګیانو د اطلاعات فرهنګ ریاست غوښتنه وکړه چې د باچا خان په یاد یو واټ باید ولرو. د اطلاعات فرهنګ ریاست د باچا خان په نامه باندې وړاندیز وکړ. د ولایت مقام د دې وړاندیز سره توافق خود او د تایید کړ. موضوع د اطلاعات فرهنګ وزارت ته واستول او د اطلاعات فرهنګ وزارت مقام په ډیره مینه او په اخلاص سره د باچا خان دا واټ منظور کړ چې نن تاسو د عملاً د پرانیست مراسم ولیدل.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت مرستیل یعقوب احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ځوانانو ته وښایي چې جنگ د مسلې د حل لار نه ده.
د عدم تشدد یا د تاوتریخوالي د منځوړلو په خاطر باندې څنګه وکړو چې په دغه منطقه کې تشدد زور زیاتی ختم کړو. او دغه کوم جنگ چې نن سبا په پښتنو باندې تپل شوی ده دغه جنگ ته د پای ټکی کېدو او ځوانان په دې باندې وپوهوي چې جنگ د حل لار نه ده. راځئ چې موږ تاسو د ستاندنه سنو لپاره سولې د امن په خاطر باندې کار وکړو.
د افغانستان د ملي غورزنګ مشر ډاکټر فیض محمد زلاند وویل چې د باچا خان بابا د فلسفي د راژوندې کېدلو په خاطر د عدم تشدد دغه ورځ نمانځي.
نن چې کومه جګړه تپل شوې ده په دې هیواد کې په دې سیمه کې چې کومه جګړه دلته سیمه په کرخو ویشل شوې دا ټول دي پردیو د سیسی دي ترسو وکول شي افغانان نړۍ ته د ترهګرو په نامه باندې روخي. موږ راغلی یو د بابا وینا بیرته راژوندې کړې غو فلسفه بیرته راژوندې کړې نړۍ ته وخي چې افغانان پښتانه د عدم تشدد لارویان دي. دا فلسفه هم زیږولې ده هم خپل کړې د افغان حکومت مخالفینو باندې نن غږ کیږي ترسو دي د عدم تشدد فلسفه خپل کړي لار خپل کړي افغانستان کې سولې ته لار هواره.
باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې زخ پرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اور دن کو د خیبر پختونخوا سواد په یو پهنتون کې د لوبو پونم ونای پیل شوی چې د زدکونکو هلکانو جنکو ترمنځ پکې د بیلا بیلو لوبو سیالی کیږي د پهنتون طالب علمان د لوبو دغه ونای پیل دوته خوشاله دي د سواد نه پرې د نیاز احمد خان رپورټ ورو
سواد پهنتون اوډیګرام کیمپس کې د بیل بیلو شوبو زدکونکو ترمنځ د لوبو ونیزه میله شروع شوې ده دغه لوبو کې کرکټ والیبال بیډمنټن ټیبل ټینس او د زغل مقابلې شامل دي د پهنتون انتظامی تر مخه لوبو کې جنکۍ او هلکان جدا جدا برخه اغستې ده او هغوی لپاره انتظام کړی شوی دی دغه لوبو ته زدکونکي خوشاله دي وایي چې بیا بیا زده کړې او امتحانونو څخه دوی لږ شان تنګ شي نو دې سره یو ځل بیا دوی تازه شي
زمانم زهری شفتاب دی سټوډنټ یم د لوبو د هفته کې شروع کړي دنده ډېر زیات ښه دی دم دوه غصه دی دې سر بند جسمانی او ذهني طور پر هم ډېر فریش او فټ یي نو لکه سټډیز او د دې موږ ډېر زیات تنګ شو او
زمانم اسمان ایجوکیشن ډیپارټمنټ ففت سیمسټر ساتي یونیورسيټي دا ډېر ښه کار وکړ سپورټس ویک یې ارګنایز کو سپیشلی فیمیل لپاره ډېر زیات ښه کار وشو فیمیل لپاره جدا ایریا ورکړه او فیمیل هم اوس دا فیل کولی شي چې دوی کولی شي په هر څه کې ساه اخیستی شي بیډمنټن دی ټیبل ټینس دی کیرم دی لوډو دا او رسی کشي دا
د پوهنتون الکانز د کوونکي بیلو بیلو ځایونو کې دغه لوبې کوي او وایي چې دوی په کال کې یو ځل د لوبو دغه اونیزې ته انتظار کوي
زمانم پرهاد علی دی از د 7 سیمسٹر سټوډنټ ایم د سنټر اف مینجمنٹ ساينسز موږ کرکټ په ټیم کې ساغسته دا موږ دوه پیری چمپیون هم پاتې شو یو
زمانم جهاد علی دی او دا سپورتس او دا لوبي چې دا زموږ لپاره ډیر زیات خېدې زکه چې د ایگزامونه او دا خو په مخه ریپیټ کیږي ورځي نو ټول یونیورسيټي خوشاله دا او ریفرشمنټ موږ ته ملو شو یو موږ ته نه ویو یو نه ماحول ملو شو
د پوهنتون ريجستره محبوب الرحمن وای چې زکونکو ته داسې ماحول ورکول او بیا لوبي هم د زده کړو برخه ده او هر کال دوی غرنګ هلی زلی کوي
زمونږ د یونیورسيټي چې کوم اکیډمیک کلندر دی پاره کې مونږه د سپورتس د هفتې د مناوي د پاره مونږه باقاعده د مخکې شیډول کړو او دا د سټوډنټانو د صحت د پاره هم ډیره زیاته ضروری ده
د پوهنتون انتظامی تر مخه دغه لوبې به د رواني میاشتې 15 نیټې پورې دوام لري او په اخر کې به بیل بیل لوبو کې بریالي لوبغړو ته انعامونه ورکول کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو اوسم د سلام پختونخوا خبرونه د پای په شیبو کې تاسو ته وبله سندره درورو تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
وجلے سنگ شوے نمے درتا ولچے بنگڑی لر کا تول پا ماما نمے درتا ولچے بنگڑی لر کا تول پا ماما لر کا غمونا جلے لر کا لر کا غمونا لر کا غمونا جلے لر کا لر کا غمونا Yeah. واجلے سنگ شوے نمے درتا ول چی بنگڑی لرکا دوڑ پھا